میشه که از یا به عنوان راه بدیل در شرایط فعلی استفاده شد تا جان از یار ما بتونیم نجات بدیم.
سپاس از شما و سایر مهمانان ما که در این برنامه شرکت کردند. برنامه رنگ‌های زندگی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. وقت خوش، خدا نگهدار، با بقیه برنامه های ما باشین.
سلامونه، ستړی مشه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. پیل په خبرونه کوو. د بغلان ولایت د مرکز پلخمری په جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې د درنی مرګ شو بلې خبرونه رسیدلې دي. د بغلان د امنی قومندانۍ په وینا باندې په دغې انتحاري حمله کې نن 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان دي. همدارنګ ځینې نورو سرچینو چې د نومونو خوله په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په امام زمان جماعت کې شوی او لسګونو کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د خالد په نوم یو عیني شهید ازادي راډیو ته وویل چاودنه په تکی خانه کې دننه وشوه، تلفات خورا زیات دي. حمله انتحاری و یو شمیر ټپیان انتقال شوي دي او نور ټپیان له هم راباسي. د طالبان د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی فرانس پرس خبري اژانس چاودنه تایید کړې ده. خو د تلفاتو د شمیر په اړه باندې هغه وخت ورته بلال کریمی څه نو ویلي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه کومیډلی نه دی منلی، خو په نورو ولایتونو کې پر شیعهګانو د پخوانۍ دې د ورته حملو مسؤلیت دی شخصي و. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتره کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژوره تل کې و. دا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې دریمه زلزله ده. د شنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لیدیز ولړزوه. په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا د همدې کچې سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونونه وشول. په پلازمینه کابل کې نن د عیدګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي وو او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو ننګه کوله. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړي وو، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر د راپور له مخې مظاهره چیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ کړی دی. پاینه حال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لسګونه معترضان د جلابات خار د اکمالاتي بیس په څلولارې کې راټول شوي وو او د فلسطینانو په ملاتړ یې خپل غږ اوچت کړی و. بیا ایران او همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په زرګونو کسان راوتلي وو چې د فلسطینیانو په پلوي یې مظاهرې وکړي. بیا په ایران کې د شوټډ پریس د خبريال د راپور پر بنسټ باندې په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه د دغې ایرانیانو سره و او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیږدول. په پلازمینه تهران کې دغو کسانو لاریون کړی و. په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې معترضان د امریکا او اسرائیلو بیرغونو ته هم ور واچوه. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدراعظم په ګډون له جګپوړو اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسېده. اوستن دویم امریکایي چارواکی دی چې په تېرو دوو ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن هم سیمې ته سفر کړی و. بل خوا په داسې حال کې چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پوز د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرائیلو نن له غزې څخه د 200,000 ملکي وګړو د ایستلو امر کړی دی. دا امر وروسته له هغه کېږي چې ملتونو او فلسطیني حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د تړانګې له شمال څخه د ټولو 12,000 خلکو د وتلو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په مورس صادر شوی دی، د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې تړانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړ شوو تونلونو کې پټیږي. د پیل موضوع تر از او پیل پدی که او چنن په بغلان ولایت کې په مرکز کې البته انتحاری حمله د شیګانو په یو جماعت کې د نه نشو د شی تردید ما د دغه زلزل د دغه چاودنی او د دغه انتحاری حمله جزئیات څه دي ل اکرام الله اکرام نه یو
د شمالي ولایت بغلان په پولیخمری خار کې د شیګانو پر یو جماعت د طالبان حکومت د سیمایزو سرچینو په حواله انتحاری حمله چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي چې دا پیښه د بغلان ولایت د پولیخمری خار د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی. دغه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې چې یوه کافي ازادي راډیو ته هم رالیږلې ویلي چې د انتحاري حملې 15 شیل لمونځ کوونکي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. خو د پولیخمری په روغتون کې یوې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته 1.5 جسدونه وروړل شوي. یو شمیر نورو رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 50 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي. عیني شاهدانو هم په پیښه کې د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کړې. د خالد پنوم د پیښې یو عیني شاهد وویل
چاودنه په تکیه خانه کې دننه وشوه. تلفات خورا زیات دي. حمله انتحاري وه. یو شمیر ټپیان انتقال شوي دي او نور ټپیان لا هم راپاسي.
د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي د پیښې په اړه نورې څېړنې هم روانې دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیعه وګړو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی، هغه چې طالبانو په اړه په وار وار وړاندې د عملیاتو د ځپلو خبره کړې. خو د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دای د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ بللی. د روان کال د اګست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل د داعش وسلوالو په ګډون په افغانستان کې شل ترهګرې ډلې فعالې دي. هغه دا هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، طالبانو ویلي وو په بغلان کې د شیګانو پر یو جماعت په ننني انتحاري حمله کې وتنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په سیمه کې آزاد خبریال نظام الدین سپاون بیا وایي که څه هم د جماعت امنیتي تدابیر ډېر قوي وو او له تلاشۍ پرته هیڅ چا ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي، خو بیا هم انتحاري کوونکی د جماعت دننه یې ځان رسولی. له هغه مې په پیل کې د دغې انتحاري حملې د سترګو لیدلی حال پوښتلی دی.
دا پیښه نن غرمه یو نیم بجې شاوخوا کې د امام زمان پولیخمری د امام زمان په جومات کې رامنځته شوه، چې خلکو موږ د جومات نه تقریبا 100 متره لرې وو او ډېر زوروره چاودنه وه. په دې کې چې موږ ورغلو سیمې ته او نور ګاونډ همسایګان هم چې ورغلو جومات ولنوتلو او حتی د زخمیانو په انتقال کې هم همکاري وشوله. حتی ګاونډو خپل موټر راوستل شخصي زخمیانې روغتون ته پکې لېږدول او دقیقه شمېره د تلفاتو معلومه نه ده، خو شاوخوا په جومات کې لسګونه ټپیان پراته وو. چا حالت ښه وو، د چا حالت خراب وو. یو شمېر نور هم تقریبا 10 شاوخوا کسان نور هم پراته وو چې هغه پته نه لګېده چې دا وژل شوي دي یا زخمیان دي، خو هغه روغتون ته ولېږدول شول. خو هغه کسان چې په جومات کې وو او د روغ وتلي وو، له دې پیښې له هغوی رسنیو ته ویلې په تېرې بیا موږ ته ویلي وو چې دا انتحاري حمله وای.
دا حمله هم د زرګانو په جماعت شوی و. له دې نه وړاندې تاسو په سیمه کې داسې مشکوک څه کتلي وو؟ تاسو خمال ته اوسېږئ چې داسې یو انتحاري حملې ته لار برابره کړي؟
دا د جماعت څه ده، د سوریانو جماعت تر څنګ دی، زه مې ترلاسه نه ده تفاوت لري. او دا جماعت ډیر قوي امنیتي کسان لري، تلاشي هم که یار سګارس ګر آر وګړي چې نو جماعت ته اما تلاشي ورکی دی، وږي سخت وکینی. دا د تاسو کول را پدې خو د دې سکیورټي یا امنیتي هغه ډیر خې دی اخته د خپل دوی خپل کسان هغه دی دولت نه خاص جواز لري تلاشي کوي. خلک به تلاشي څوک هم لري دي د منځ په وخت کې.
دغه موضوع لږ واضح کړي چې ما هدف ونه خسته د څه ډول و، ځکه چې جماعت خو خلک په دې ډول باندې ځي ته تلاشي نه وي، ولې دې جماعت کې خلک تلاشي کېدل؟
خدای د خان هم داسې دی، یو خاص غاغه لري، تدابیر امنیتي لري، دوی به فکر کوي چې البته ځینې تهدیدات وو. پخوا به هم چې شیعهګانو باندې څه بریدونه شي وو، جمهوریت په وخت کې دوی هماغه وخت نه هم ویره درلودله او دوی دا تدابیر ورځ په ورځ کلکول.
په سیمه کې زیات خبریال نظام الدین سباون وو چې موږ سره یې د سترګو لیدلی حال شریک کړی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 14 د افتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ وه. د راپور درته په تفصیل سره لرو، خو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 14 د افتونو یا د طبي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له یوې سترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 3000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي، چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 1000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي:
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر، یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهیږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسیدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دای او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه، کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامی میزو توري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8 نیټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډېرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړي دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی، ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې، سبزیجاتو ټول خراب وو. وس ډېر خو شو خلک ځین نه ورسېدل، خو څه چا کومک ونه کوم. اوس ته وایي چې دغه را کنو، مار ته ولیکل چې ډېر وخته پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړل.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زمکپوه خلیل احمد نادم ازادۍ راډیو ته وویل: دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی، باید تدابیر ونیول شي.
اودم زلزله نه میتونه پیش بینی کنم، ما میتونیم که
کت هم د زلزله وړاندوین نه شي کې د خونه کې په ګوته کې دی شي. څو حکومت خبر وي چې عامه تاسات په زیانمنون کو سیمو کې جوړ نه کړي او یا د برېښنا بند او عامه ودانې تر څار لاندې ونی سي.
پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چې اړوند چارواکي دې د چړنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د پوینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطح اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوریت نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ